پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. و په ریچ د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د انتخاباتو لوی څارونکو سره غږېدلي وو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی اجمل آن د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا سهال کې چې امریکا او طالبان خپلو کې د سولې هڅه کوي، په افغانستان کې یو بل امریکایي سرتیری وژل شوی. د جوزجان ولایت چارواکي ویلا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوی سرتیری بل ځای نه دی انتقال شوی. او اسرائیل خپل مخکینی پریکړه شاته شو، اوس په غزې ترنګ کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکوي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په داسې حال کې چې امریکا او طالبان په خپلو کې د سولې یو توافق ته د رسیدو هڅه کوي، د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي یو امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی. امریکایي ځواکونو په یوې خبر پاڼه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د وژل شوي سرتیري نوم هم نه دی په ډاګه کړی. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، د دې امریکایي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د کندوز په چارداری کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي. په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 20 تنه بهرني سرتیري وژل شوي. دا مهال افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې ډېری امریکایان دي. دوی د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو د روسنې همکاري او سلام مشورې چارې پر مخ بیایي. ځینې امریکایي ځواکونه د افراطي ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیات کوي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په یو نایلان شوي وربند موافقه شوې ده. د جوزجان ولایت چارواکي ویلا هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوي سرتیری بل ځای ته نه دی انتقال شوي. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف حزر نن سهار ازادي راډیو ته ویل په پام کې و دغه سرتیری د خلکو په غوښتنه شبرغان ښار ته ولېږدول شي. دوی تر اوسه نه دی لیږدول شوي. ویل شوي وو چې دوی به انتقالیږي. پر دې پریکړه شوې وه چې تر بل امر پورې د عملیات ودرول شي، د خلکو په غوښتنه به انتقال شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر پرون ماښام پورې به دغه سرتیری سمدلاسه اکمال شي، خو په درزاب کې د محلي پولیسو یو قومندان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی اوس هم اکمالاتو ته په تمه دي. دا قومندان وایي که تر نن غرمې اکمالات ونه شي، هوا به وری شي او تر یوې اونۍ به شاوخوا 300 سرتیری کله بند شوي له سخت ناورین سره مخ شي. اسرائیل له خپلې مخکینۍ پریکړې شاته شو، اوس به په غزې ترنګ کې میشتو عیسویانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس جشن د لمانځلو لپاره بیت المقدس او لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. د کوګارټ په نوم د اسرائیل دفاعي اداره چې د فلسطینیانو ملکي چارې سنبالوي پرون وویل دغه جایزه به بېله دی چې د چا عمر ته پام وشي، له امنیتي ارزونو سره سمه ورکول کېږي. اسرائیل له غزې ترنګې بهر د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو سخت قیودات لګولي. د هغه قلمرو دی چې حماس ډله یې کنټرولوي او اسرائیل دغه افراطي ډلې تروریستي سازمان ګڼي. کوګارټ ادارې تر دې مخکې ویلي وي سویان کولی شي بهر ته سفر وکړي، خو دوی به اجازه ونه لري چې اسرائیل یا هم اشغال شوي لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. خو دغه ادارې پرون په ټویټر کې ویل چې رئیس د کرسمس د جشن په مناسبت د غزې د عیسوي وګړو د سفر سهولتونه تمدید کړه. د اټکل له مخې په غزه کې شاوخوا 1000 تنه عیسویان ژوند کوي چې اکثره یې د یونان ارتودکسان، ځینې کاتولیکان دي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه وګړي میشت دي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یو لانجمن پله د رسمي پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی، د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي په ذریعه له کریمیا سیمې سره تړي چې روسیې اشغال کړي. د پله پر رغولو 3.1 میلیارد ډالر لګول شوي او د اروپا تر ټولو اوږدو پلونو نه بلل کېږي. اوکراین د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې لخوا د دغه پل رغونه غندلې او ویلي دي دا د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د ګران سرویس اکسپرس په نوم د ریلګاډو یو خصوصي کمپنۍ په نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې لومړنی ریلګاډی به د روسیې له سینټ پیټرسبورګ څخه د ډسمبر په 23 سواستیپول ته روان شي. د دې کمپنۍ په خبره دغه ریلګاډی به څه باندې 3 ساعتونو کې 2,001 کیلومتره مزل وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. خپل دغه سفر په پای کې د نایجیر د معاصر تاریخ تر ټولو سخت حمله کې د قربانیانو لپاره د درناوي مراتب هم پر ځای کړل. ماکرون پرون هغه هدیرې ته ورغی چې د نایجیریا یو اویا سرتیري پکې خښتي. دوی د ډسمبر په لسمه د پوځ په یو لرې پراته کم کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي وو. ایمانوئل ماکرون د نایجیر د پلازمینې نیامی د کتنې پر مهال ویل فرانسه او د صحرا ساحل پنځه متفق هیوادونه په سیمه کې د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د تحول یو مهم پړاو ته رسیدلی. ماکرون د نایجیریا له ولسمشر محمد یوسفو سره تر بحثونو وروسته ویل د ترهګرۍ په وړاندې د پیلیدونکو مبارزې لپاره به راتلونکې اونۍ کاملا قاطع وي. یوسفو ویل دی هیله من دی چې د صحرا ساحل د پنځو متفقو هیوادونو هغه سرمشریزه چې په پام کې د راتلونکي میلادي میاشت په نمایي کې په فرانسه کې جوړه شي د نړیوال پیوستون لپاره د ګډې غوښتنې د پایل سبب شي.
لأجمل أن من چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو ته له اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت خاص ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي.
دا چې د شکایتونو دغه بهیر څه ډول څېړل کېږي د انتخاباتو له یو څارونکو سره مو مرکه کړي.
استاد چې باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي، تر څو مرسته وکړي د کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټولو معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي.
د پکتیا د برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوې دي، ژمی دی، ډېره یخني ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی یو وار بیا د طبیعت د تعدیل شوي قانون څخه دفاع وکړه او وویل دا بدلون د هند له خلکو په تېره بیا له مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صفه او وازی اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې او د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې ټیمونو څخه د شکایتونو د ثبت فورمي اخیستي او دغه بهیر رسمان پیل کړی دی. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي او له هغې وروسته به یې څېړنه پیلیږي چې 15 ورځې به دوام کوي. دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه ادا کوي چې ډېر شکایتونه لري چې له څېړلو وروسته ښایي د انتخاباتو وروستۍ نتیجه بدله کړي. د لومړنیو پایلو له مخې چې پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړل، افغان ولسمشر د دولت جوړونکي ټیم مشر اشرف غنی څه باندې 50% کې رایې وګټلې او دغه راز د ثبات او همپالنې د ټیم مشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم څه باندې 39% کې رایې وګټلې. دا موضوع له کابل زموږ همکار امید زهیر مل تعقیب کړی ده. زهیر مل صاحب، د انتخاباتو د انتخابات شکایتونو د کمیسیون د بهیر د پیلیدو په اړه څه نوي معلومات دي؟
بلې نورې صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان یو ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په مرکز کابل او ولایتونو کې د خپل کار سختې ورځې پیل کړي. په دې معنی چې دا کمیسیون به تر راتلونکو دوو ورځو هم د هغو شکایتونو د ثبت پر بهیر بوخت وي چې ټاکنیزې ډلې د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان وروسته د څېړنې په موخه دوی سره ثبتوي. د دې کمیسیون ویاندای زرمینی حقجو کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې تر دم کړي دوه مخکښو ټاکنیزو ډلو له دوی سره د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړې دي او خپل د شکایتو بهیر پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټیم او د دولت خاص ټیم شکایتونه ثبت کړي دي، خو اکثر ولایتونو کې زموږ همکاران تر اوسه پورې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. دا شکایت نن ثبتېږي، سبا او بل سبا آخري ورځ ده چې د شکایتو ثبت میاد ده، د بل سبا نه وروسته به بررسي نه اغاز کیږي.
د دولت جوړونکو ټیم مشر محمد اشرف غنی چې د ولسمشرۍ ټاکنو په ابتدایي پایلو کې تر ټولو لوړې رائے ترلاسه کړې دي، پرون ماخام په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به خپل شکایتونه د قانون لمخې ثبت او د سیړنې بهیر به هم وڅاري. ښاغلی غنی همدا ډول له نورو ټاکنیزو ډلو هم وغوښتل چې د لوبي اصول ومني او قانون ته غاړه کېږدي. د دې ډلې ویان رضوان مراد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سلګونه شکایت لري او د قانون لمخې به د نن په ګډون تر راتلونکو ورځو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
د نظارت کمیټه او زمنګا تخنیکی ټیم د ابتدایي نتیجو په ارزولو باندې بوخته او منګا په دغه څو ساتونو کې یا په اصطلاح د ورځو کې چې د قانون لمخې به شکایتونه ثبت کړو، په سلګونو شکایتونه دي زمنګا چې هغه به د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره ثبتېږي، البته مستند دي ټول.
بل پلو بیا د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډل هم د خپلو شکایتونو شمیر نږدې 3500 خایوي چې په مرکز او کابل کې همکارانو د دې شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی دی. د دې ډلې ویان فریدون خوزون وایي د شکایتونو لړ څېړل کېدو وروسته به وروستۍ پایله بدلون وکړي.
موږ همکارانو د شکایتو لپاره فرمې اخیستي دي او موږ نن خپل شکایتونه مستند کړي دي او په مستند ډول به د شکایت محترم کمیسیون ته وسپارو او تمه لرو چې د دغو شکایتو په رسیدګۍ په نتیجه کې به د انتخاباتو د ارقام اعلان شي زده به ماکو.
دا په تاسو حال کې د دوی سیب چې تیر شپه د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله خپل پلویانو سره یو ځای غونډه کې ویل تمه لري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون به ټول ثبت شوي شکایتونه ارزوي، ناپاک رائے به باطل کړي. همدا ډول په هغه ولایتونو کې چې دوی څارونکي نه وو، یعنی تقریبا 20 ولایتونه چې دوی په شمیر بیا شمیرنه کې ګډون ونه کړ، دراوی بیا شمیرنه بل سره وشي او بیا به وروستۍ پایله اعلان شي. در حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د 20 ولایتونو دننه دراوی بیا شمیرنه چپټر بند شوی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي له 2 ساعتونو وروسته به دوی د ثبت شویو شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر پیل کړي. لومړی به شکایتونه په ولایتونو کې د 15 ورځو په اوږدو کې او بیا به د استناف په شکل په 15 ورځو کې د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي کمیسون کې څېړل کېږي او په اړه به پریکړه کېږي. بلې نورې صاحب
بله امید زهر مل تاسو نه مننه بشپړ معلومات مو ورکړل. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د انتخاباتو له لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د انتخاباتو د مترزو ټیمونو لخوا د شکایتونو د ثبت پروسه نن رسما پیل شوې ده. د هغو انتخاباتو چې نتیجه تقریبا لومړنۍ نتیجه 3 میاشتې وخت ونیو، دا چې اوس به دغه پروسه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون لخوا څه ډول پر مخ وړل کیږي او څومره وخت به نیسي، د هغه موضوع ده چې د خلکو د اندېښنې وړ مهمه موضوع ګڼل کیږي. د دواړو ټیمونو د افغان ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکو او د غز د اجرایی رئیس عبدالله د ثبات او همپالنې ټیمونو ویلي چې ډیر شکایتونه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره به ثبت کړي او دا هغه شکایتونه دي چې کېدای شي د لومړنیو پایلو کې ستر بدلون راوړي، البته د دوی په ګټه. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به یا هغه رای چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا چې ویلي دي په دقت څېړلي په هغو کې بدلون راولي او کنه. دا هغه موضوع ده چې زما بل همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رسید سره په مرکه کې څېړلي. له ښاغلي رشید نه لومړی پوښتنه کړې چې اوس د شکایتونو د ثبت دغه بهیر به څه ډول مخ ته ځي. ټول هغه چې داخلو
ځینې شکایت لري داشتی ولی مهم زده شکایت در دو شکایت که باید مستندات موجود بی، مدارک باید موجود بی، تو سوم وقت رو کرده شکایت کمیسیون سره چه اغا شکایت به طول مانا بانده او سیدل چی او بالاخره عدالت باش برسی. نوزه دلتا به طول خواهونا گفتن مداد داشت پرقام بانی باید دیر تمرکز بونه چیزی مگر رازی در کمیسیون شکایت و زرگون شکایت برکنی. مهم داده چه دس شکایت برکو چه اغا واقعا عدالت تامین کری تا عدالت خوندی کری او پرده دیگه فرمستان پاره که دخل که رای زرابی بینی حق اقدار توست باری
دغه ډیر مهم موضوع ده او د قانون توقعات یا مسلو کې.
بله رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د چیرلو لپاره په ټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلی و چې مونږ شاوخوا شپږ دېرش نهایت څلوي خورز لرو. دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادا کوي چې مونږ په سلګونو شکایتونه لرو، مونږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروستۍ پایله د شکایتو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي؟
پوره وخت ده څلوېښت شپې تقریبا له حد نه زیاتې دي. یو خو تصدیږي چې موده د شکایتونو پکې ثبتېږي، نور قضایه ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر ښه توګه باندې صندوقونو ته لاسرسی لري یا تفتیش ترسره کړي یا بېشتنن ترسره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي، ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر د پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټولو لپاره د منلو وړ وي.
یو بل مسله چې ډیر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه دا چې کمیسون خصوصا د شکایتو کمیسون آیا په دې به وتوانیږي چې بالاخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټکټونه چې خپل شکایتونه له شکایتو کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواوو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ځای شته، زه پرې باورم چې د قضایو په ټولو کې کمیسون ظرفیت لري عام د ساختاري اسنه چې دوی په هر ولایت کې دوی ولایتي جوړښتونه لري په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه دوی تجربه هم لري او په عین حال کې دوی د ټاکنو د ولایتي شکایتونو هم څېړلي دي په ولایتونو کې په اکثر مراکزو کې دوی خپل ناظرین درلود ټاکنو پر ورځ باندې خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بیاشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلود خپل راپورونه لري. یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د درملوګو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې هیله مند د شکایت کمیسیون په اړه باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري چې په چیرته د داخليږي په اړه باندې د کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نشي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول، دغه بهیر نن رسمن پیل شوی، درې ورځې به دوام کوي او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به هم د مترزو ټیمونو هغه شکایتونه چې دوی سره ثبتېږي په 15 ورځو کې څیړي. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ناجیه صفی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او اراضي وزارت سکل 8 میلیارد افغانۍ اوایت راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصرین نن ازادي راډیو ته ویل دغه اوایت د هغو اصلاحاتو په پایله کې لاسته راغلي چې په دې ورستیو کې په دې وزارت کې رامنځته شوي دي.
دلیل افزایش اوایت همی بود که ما سیستمای شفاف و سیستم سازی کردیم.
نموری ویل چه لدغه 8 میلیارد افغانی و چخه سلور میلیارد متقاضی داروتا د دولتی زمکو لانتقال ولو 3 میلیارد پا سیستم که ده اصلاحاتو او 1 میلیارد لحقو دولتی زمکو تلاسه شوی کم چه خصوصی سکتور تا پا اجاره ورکر شوی ده. ده افغانستان ده خار جوروانی وزارت وی دوی سکل ده 1 میلیارد افغانی و ده وایدو اتکل کرده و خود دغه وزارت حسو پا اساس یاد هدف 8 میلیارد تا ورسه و دغه وزارت پا پام کلری سو دا شمیره راتلونکي کال کې 9 میلیارد ته ورسېږي. د جوزجان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د نامنیو لامل اکثره مواصلتي لارې تړل شوي او د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. دغی خونی یو مسئول یو البرف تعیین ازادی رادیو دویل
ولایت جوزجان و اولسوالیش کلش ناامنه، راهای مواصلاتی بند است.
نموری ویل پلوی ولارو که دا وصلوالو لخوا لسوداگر و باج اخیستل کیگی چه دا کار سوداگر لگرن ستونزو سره مخ کړی دی. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی و بهرنی و اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته بیا افغانۍ سلویخت پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ اته پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو یو افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ لس پوله، زر هندي کلداري یو لس سوه افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اته نوي افغانۍ.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړیوال موضوع د هند صدر اعظم نریندر مودی او اربیا د طبیعت د قانون له بدلون دفاع وکړه او ویل چې د بدلون د هندستان له خلکو په تیریبیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. مودی پرون په پلازمینه نوی ډیلی کې د حاکم ګوند بھارتا جناتا په یو غونډه کې وویل چې د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه ویره ونه لري. د دسمبر یولسمې لکه چې د هند د طبیعت قانون تعدیل شوی په ټول هند کې خلک په تیریبیا مسلمانان مظاهره کوي او وایي چې حاکم ګوند غواړي 200 هندي مسلمانان منځوي کړي. تفصیل صفی ولستان ځای اوروي.
د نوی ډیلی په وڅنډ کې د بھارتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودی ورته وینا کوله. دې غونډې ته د مودی او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلي وو. مودی د هند د تابعیت په تعدیل شوي قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد. هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له یو میلیارد او درې سوه میلیونه اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي.
جو هندوستان کی مټی کې مسلمان ہے،
مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالو شوی، د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري. نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود ده.
نه هندستان مې کوئی ډیټینشن سنټر
ده. د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي زورونو په خاطر هند ته پناه وروړي. دغه قانون لمخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنګلاديشه هند ته کډه شوي د هند تابعیت ورکول کیږي. خو دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جناتا هندو ملتپاله ګوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسره کړي. دوی په ټوله کې د قانون نوی تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دسمبر لی ولسمې کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو، مسلمانانو، فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه. پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوې او خلکو ټینګار کوي چې ازادي او عدالت غواړي. په جیپور کې 200 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یو رويټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی، سبا به بل څه بدل کړي. که سپینه ووایم، دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده. دا کومه شخصي جګړه نه ده، دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو. په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرګجوب له هم اوښتي. د دغو یوولسو ورځو په جریان کې په ټول هند کې درویشت مظاهرچیان وژل شوي. یوازې په اتر پردیش ایالت کې نهه کسان له پولیسو سره په اخو ډب کې ووژل شول. د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا 2000 تنه مظاهرچیان د ګرځبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو لپی یو سټډیو د غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو موادو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي په برمل کې واوره شوي خو کډوال د خوراک، پوښاک او سوند لپاره د اړتیا وړ مواد نه لري. د پکتیکا د کډوالو ریاست چارواکي هم د دوی غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د دغو کډوالو لپاره د خوراکي موادو مرستې تیارې شوي چې په څو ورځو کې به په پرې وویشل شي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنۍ مرستې وکړي. دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واوري شوي ساړه ډیر دی خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي د پوښاک وسایل او د سوانګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانوی کډوالو خپل یادې غوښتنې د تلیفون له لارې آزادې راډیو سره شریکې کړې.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوې دي، ژمی دی، ډېره یخنی ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی، نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه دا خواسته یې نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي، سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدګي په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی، وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو، نقدو پیسو او سوانګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته وه، هغه به ښه پریمانه وه، د پیسو، د لرګیو، د هر څه مرسته به وه، خو شش کاله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. او د ژمی چې کومه مرسته ده هغه نه ورته رسېږي، او خوراکي مواد چې کوم دي هغه پنځه میاشتې او څلور میاشتې بعد یوه توړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی ایل ډبلیو نه دغه نه دا غوښتنه کوو چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره د ښه کومک وشي، په میاشت کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، خو دوی ته یوازې د یوې میاشتې وی و بوجۍ اوړه ورکړل.
زه زاهدالله د برمل پکتیکا ولایت نه خبره سره کوم. میشته د څلورو میاشتو مرسته منظوره وه، په دغه کې د یوې میاشتې مرسته یې روکړل یوه یوه بوجۍ. موږ د یونیسر نه دغه غوښتنه کوي چې میشته د ژمي سامان مزیر کړو، او که څنګه چې په خیز کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکو.
د عبدالله وزیرستانی په نوم د شوال اوسیدونکی وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقدو پیسو ته اړتیا لري، ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له ښاره دوا درمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته سغه ده یو ضرورت ریپی او سوډه روغی ژمی روغی میژې میسیار نه، او دا غوښتنه ده چې میشته ریپی راوشي منځري داغه چې سوړه د هیڅ غران رښتیا یی طریقه نومز دیریشته ځغان نشتا.
بلور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریالی فزری اروی
د دبليو سټل خو د درې میاشتې مرسته ځان دیدلې دی، وی میاشتې مرسته مرتوره سوال دی، دوه نور عمر شدلې دي، تل نور ګون کې تازه تکمیل کړه چې برمن لپاره ماده لرو تر څو د خوراکي مواد ورسو. نو دا د مرکز بیډینګ د نو دی حکم قرارداد دی، قرارداد غټي به زمستاني کومکونو د توضیح کې د نشیر لوپا یا نقد مرسته یا غوی نقد مرسته مقابل کې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتي ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانو کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپته بایومیټریک شوي کورنۍ میشته دي چې یوازې نوي کورنۍ پورګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د دغه ملالې خور د جرأت نه ډېره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندوی یم. خوښ چې د افغانانو کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدل شم نه والا کېږي، اوس خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېږي چې زموږ بدل شه والا شي، ځکه موږ نوښت لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زه معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. دا زموږ معاش دی پر وخت نه راکول کېږي، د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي، دغه زموږ معاشونه پر وخت راکول شي. موږ ډېر ضعیفو یو، ډېر معلومه خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش پرواز کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړا. با سلامونه جوړه کوته مشران ته ورسېږي. وسلام.
زه حق بین د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت د محترم قاضي هم څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې له دې بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې د روسیې کې ودی ګوري. ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي، نو د دې د ازار او د شرا او د بچیانو د اعتمادو څخه دي ودي د خدای تعالی په خاطر دي. دا د دوی د شي او هر څه ودی ګوري مظلومان دي. لکه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل خبرو دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لاله مراستولي تازه خان سمسور لنګرهار لیکلي د شکایتونو کمیسون باید خپلواکه توګه شکایتونه وڅېړي او د چا پلوي دي نه کوي عبد الواحد مدقق لوګر لیکلي باید د سبات عوام پالنې او دولت جوړونکو ټیمونه د هیواد حالات د بحران لوري ته یو نسی او مشکلات نه پیدا کوي د غراز عزیز الرحمن بل لنګرهار لیکلي عبد الله او ګلبدین د انتخاباتو پایلې ومني او دوی په دې پوښښ کې د ټوپک وخت ختم شوی او نور سیاسي بدلون ته اړتیا ده کور مو ودان دا تاسو پیغامونه زخ زیاتی خو مګم هر مرو دلته درته لولو د انتخاباتو د لمرنیو پایلو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پرون په ژوندۍ باندې خبره شوې ده هم دې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو خو اوس اجمل ان سټډیو ته راغلی دی افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي
په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي استازي د یو بل سره د سولې وی هوکړې ته رسیدو هڅه کوي نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو بل امریکایي سرتیری وشل شوی دی طالبانو د هغه برید مسولیت منلې چې د کندوز په چاردره کې پکې دا امریکایي سرتیری وشل شوی یو افغان سرتیری او یو بل امریکایي ټپیان دي تا جوشان ولې چارواکي ویل هم په درزاب ولسوالۍ کې محاصره شوی سرتیری بل ځای ته نه دی انتقال شوی دغلته د انتن په نوم تپکی تقریبا د 300 په شاوخوا کې افغان امنیتی سرتیری د محاصره په حال کې دي چې له دغه ځای د وتلو او یا اکمالاتو وخت نه کوي ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د یو لانچمن پله د رسمي پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي دغه پل چې 19 کیلومتره اوږد دی د روسیې عمده قلمرو د اورګاډي په وسیله له کریمیا سیمې سره تړي اسرائیل خپل مخکینی پریکړې شاته شو او اوس په غزې ترنګ کې میشتو سبیانو ته اجازه ورکړي چې د کریسمس جشن د منځل لپاره بیت المقدس او لویدیځ غاړې ته سفر وکړي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون افریقا ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه
عدالت و مبارزه با فساد
عدالت او لفساد سر مبارزه
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی
لایداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی رادیو نه
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را امروز یکشنبه اعلام کرد. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از نامزدان پیشتاز این نتایجند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنان کارهایشان را با امانتداری تمام انجام نموده و پس از این مسئولیت به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برمیگردد. تیم ثبات همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را اعلان نتیجه تقلبی از سوی کمیسیون انتخابات خوانده میگوید که ثبات همگرایی نتیجه استوار بر تقلب را بدون رسیدگی به خواستها و تقاضاهای قانونی این جریان هرگز قبول نمی کند. دا از دیر رو درنو اوریدون کوز حسیب الله تلاش دا رامین ککر پا تخنیکی هم کاری دا عدالت و لفصل سرد مبارزی دا خبروان پرزای دا تاکن و عروند زنگر خبروان تاسو تاورندی کبم این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس زور و تکرار آن روزهای 3 شنبه ساعت 1.5 لادوی پس زور پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. در دقیقه پخ پروانه که در افغانستان در انتخابات و شکایت در انتخاباتی شکایتون کمیسیون یو وایان در زرمینه حق جو کاکر در دولت ساز تیم غری جاوید فیصل در صبات و امپالن تیم وایاند پاینده محمد حکمت او د افغانستان د انتخاباتو شفافیت سربند صرف یا فیفا وینده سمیر رسل مکسر دی تاسو هم زموک ملتیا وکړي پیل بل میرمن کاکر څخه وکړو خانم کاکر به برنامه خوش آمدین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت بعدی را به شما راجع ساخت و میخوایم بدانیم که پس از این برنامه شما به خاطر بررسی پروسه انتخابات چی است؟
سلام، وقتتان بخیر. سلام دارم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز شما و شنونده های شما. قسمه که شما میدانین امروز خوشبختانه که میتونم مستقل انتخابات موفق بر این شد که نتایج ابتدایی را اعلان کنن و بر اساس طرح تعدیل قانون انتخابات فقره 7 و ماده 91 در صورتی که نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 1398 اعتراض و یا هم شکایت موجود باشد، کاندیدان و یا نمایندگان آنها میتواند در 3 روز بعد از نتایج ابتدایی شکایتشان را ثبت کنه و انشالله کمیسیون ولایتی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در میاد 15 روز به شکایت رسیدگی میکنه.
تشکر. میخواستیم بدانیم که چند ساعتی از اعلام ابتدایی نتایج انتخابات گذشت و واکنش های زیاده هم به دنبال داشت. آیا تا کنون شکایت صورت گرفته و یا هم تماس به خاطر درج شکایت در مورد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات و یا هم موارد دیگر وجود داره؟
فردا انشالله ساعت 7 شکایت بعد نتیجه ابتدایی انشالله به ثبت میرسه و 72 ساعت یعنی 3 روز وقت دارن تیم هایی که شکایت دارن، میتونن در جریان 72 ساعت شکایت خود به ثبت برسانن و اساس قانون 15 روز کمیسیون های ولایتی وقت داره که به شکایت رسیدگی صورت بگیره. در صورتی که تصمیم کمیسیون ولایتی مورد قبول تیم هایی که شکایت درج کردن نبود، 3 روز دیگه میاد از این است که اینا سنفایی کنن و بعد از 3 روز دیگه کمیسیون مرکزی وقت داره که به شکایات رسیدگی کنه و نتایج نهایی را اعلان کنه.
درست. با توجه به تجربه‌ای که از قبل از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات داشتین در مورد شکایاتی که به شما ثبت شده بود، چی فکر میکنین شکایاتی که بعد از اعلام نتایج با شما ثبت خواهد شد چی نوع شکایاتی خواهد بود و بیشتر کدام موارد در برد خواهد داشت؟
بیشترین شکایاتی که به ثبت میرسه، البته به اساس قانون هم شکایات باید به ثبت برسه که در مورد نتیجه ابتدایی میباشه و من فکر میکنم بیشترین شکایاتی که به ثبت خواهد رسید موارد بوده که قابل قبول به ستادهای انتخاباتی نبود، البته موارد شکایات موارد نتایج ابتدایی بوده. کسانی که در مورد نتیجه ابتدایی شک دارن و یا هم قابل قبول از اونها نیست و یا هم اسناد و شواهد دارن، میتونن اون رو به کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی شریک بسازه و کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی هم به اساس طرز العمل ها و قوانین انتخابات و به اساس مستندهایی که تیم های شاکی به دست ما قرار میدهند ان شاء الله تصمیم و فیصله به اساس قانون است.
درست. یک موضوع که شما یادآوری کردین، گفتین بعد از اینکه تا 3 روز آینده مردم میتونن یا در کل ستادهای انتخاباتی میتونن که با شما شکایات خود ثبت بکنن و شما 15 روز به خاطر بررسی شکایت خواهید داشت و بعد از 15 روز تکمیل بشه، فکر میکنین وقت کافی به خاطر بررسی شکایات دارین؟
39 روز به اساس قانون انتخابات بعد از نتایج ابتدایی 39 روز که میتونه شکایت انتخاباتی وقت داره، چون 3 روز در نخست فعلا ثبت شکایات به علیه نتایج ابتدایی میگیره، 15 روز هم کمیسیون ولایتی وقت داره، 3 روز دیگه هم جریان استینافایی است، 3 روز دیگه میتونن شکایت استینافایی خود به ثبت برسانن و 15 روز دیگه هم کمیسیونای که البته کمیسیون مرکزی وقت داره که شکایت استینافی را بررسی کنه، در کل 39 روز در بر میگیره. بعد از 39 روز ان شاء الله بعد از بررسی های کلی در مورد شکایت که به ثبت رسیده کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی ان شاء الله در مورد نتیجه نهایی به اساس مستندها شکایتی که به ثبت میرسه و به اساس قانون انتخابات فیصله نهایی خود خواهد گرفت و فیصله خود با مردم افغانستان ابلاغ خواهد کرد.
در کل چقدر اطمینان داده میتونین که در این 39 روز شما خواهین توانست تمام شکایات به گونه درست بررسی بکنین و همچنان چقدر اطمینان داده میتونین که شکایات به شکل درست بررسی میشه؟
قسمه که شما در جریان هستین و معلوم است که تا فعلا خوشبختانه که مثلا مستقل شکایت انتخاباتی تقویم انتخاباتی را نقض نکرده و شکایت هم که در دوره قبل در جریان روز انتخابات شکایتی که بر ما به ثبت رسیده بود به اساس قانون و میاد که کمیسیون شکایت انتخاباتی داشت و شکایت رسیدگی کردن و بی‌طرفانه فیصله خود با جانب زی دخل صادر کردن و ابلاغ کردن، فعلا هم اطمینان میدهیم که انشالله بی‌طرفانه و به اساس تقویم انتخاباتی عمل خواهد کردیم و شکایاتی که به اساس مستند باشه، کمیسیون شکایت انتخاباتی یک محکمه انتخاباتی است و هر شکایتی که ثبت میشه ما را به اساس اسناد و شواهد بررسی میکنیم. طبعا زمانی که اسناد شواهد وجود نداشته باشه شکایت رد میشه، ولی در مورد شکایتی که اسناد شواهد وجود داشته باشه طبعا که بررسی میشه و فیصله قانونی در این مورد اخذ خواهد شد. با مردم افغانستان انشالله اطمینان میدم که کمیسیون شکایت انتخاباتی انشالله که تقریبا نقض نخواهد کرد و مثل گذشته ها بی‌طرفانه و مستقلانه عمل خواهد.
درست. یک موضوع مورد اختلافی قبل از این هم در بین تیم های انتخاباتی و همچنان با کمیسیون مستقل انتخابات موضوع 300 هزار رای بود. میخوایم بدانیم که طرز العمل شما و همچنان اقدام شما در مورد 300 هزار رای، اگر تیم ثبات و همگرایی و هم تیم های دیگر در مورد شکایت به شما ثبت بکنه، اقدامتون چی خواهد بود؟ یا هم طرز العملی که شما برش دارین در این مورد چی است؟
طبعا فعلا کمیسیون شکایت انتخاباتی آمادگی و رسیدگی به شکایات دور نتیجه ابتدایی میگیره و هر مورد که قابل نقد است و یا هم قابل قبول در مورد نتایج ابتدایی و جوانب زی دخل و ستادهای انتخاباتی نیست، میتونن اینا شکایت خود درج کنن، چه 300 هزار رای باشه چه موارد دیگه باشه که شاکی هستن، اینا میتونن با کمیسیون شکایت انتخاباتی با کمیسیون ولایتی اینا مراجعه کنن و شکایت خود به ثبت برسنن. هر مورد که در اون نقض قانون صورت گرفته باشه کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی بی‌طرفانه و مستقلانه عمل خواهد کرد و او را بررسی خواهد کرد. و در مورد 300 هزار رای هم اگر ستادهای انتخاباتی و دسته‌های انتخاباتی شاکی هستند، میتونن در این مورد شکایت خود را به ثبت برسانن و اسناد شواهدی که در دست دارن او را به کمیسیون شکایت انتخاباتی تحویل بدهند تا همکاران ما بر اساس مستندها و بررسی‌هایی که انجام بدهند انشالله فیصله نهایی و مشخص بی‌طرفانه صادر کرد.
بسیار زیاد تشکر به شما. برمیگردیم خغل حکمت تاستم خرقلاس ویم لکه سنگه چه ماویل ننده تاکنو لمرنی پایل ایلان شولی تاسو غرم دریز بده عربانده ولرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته تلاش سی بود ازادی رندیو ټولو قدر منوریدم کو ته وړاندې کوم. په پایل کې اجازه راکړئ چې د ټولو هغه افغانانو خويند ورونو څخه مننه وکړم چې په سخت او امنیتی شرایطو کې راووتل او د جمهوریت د بقا او د دیموکراسي د تداوم لپاره خپل رایه وکاروله. ولې د تعصب وړ د چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا پر جمهوریت ولسواکۍ او د خلکو پر رایو کودتا وشوه او کاملا یوه تقلبي نتیجه اعلان کړه چې په هیڅ صورت د سبا ته هم پالنې ټیم ته دغه نتیجه د منلو وړ نه ده. دا چې موږ ته ولې د منلو وړ نه ده، د دې جلا موارد دي او په بحث د بحث په جریان کې به په باندې بحث وکړو، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون زموږ هغه مشروع غوښتنې، یعنی اصلا هغه کاغذونه به زه به وایم، یعنی رای نه، چې د طرز العمل خلاف د قانون خلاف صندوقونه تولیدلي و د ټاکنو خپلواک کمیسیون متاسفانه چې هغې ته اعتبار ورک، په داسې حال کې چې ټاکنیز قوانین ټاکنیز طرز العملونه کاملا صراحت لري چې دا ورقې دي د رای تعریف باندې نه تطبیقیږي. بناً د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دغه درې لاکو تقلبي رایو په شمول نتیجه اعلان کړه، نو موږ ویلای شو چې دا نتیجه کاملا تقلبي ده او په هیڅ صورت موږ ته د ونلو وړ نه ده.
دغه موضوع دلته تاسو په خپل اعلامیه کې ویلي ده چې دا غیر دوی غیر قانوني او جانبدارانه عمل کړی دی، یعنی غوړم په دې باندې خلک پوه شي چې جانبدارانه، یعنی آیا واقعا د ټاکنو کمیسیون خپلواک نه و بلکې دوی د یوه خاص ټیم په پلویتوب باندې دغه پرېکړه کړې ده؟
تالاش صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون رایه تعریف کړې ده او د هغه رای په تعریف په اساس د افغانستان خلک تلي رایه اچولي. په هر هغه کاغذ او پاڼه او ورقه باندې چې دغه تعریف نه تطبیقیږي موږ ورته رای نشو ویلی. مثلا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د رای اچونې بهیر 2 بجې پیلیږي او 3 بجې ختمیږي. 2 بجې بیا دوی په خپل مایل باندې تمدید کړو، یعنی 15 بجې. لو مخکې او له 15 وروسته چې هر رای سیستم ته تللې وه اوتومات باطل. موږ په همدې ټکل په همدې نیت باندې تللي وو او رای مو اچولی. اوس کله وو مخکې رایه ده او کله 15 وروسته رایه ده، دا چې هر څوک هر قسم توجیه کوي تقلب توجیه کول دي او د جمهوریت او د دیموکراسۍ خلاف عمل دی. چې ټاکنو خپلواک کمیسیون متاسفانه چې دا کار وکړي 2403 مهالونه په ډېر تعصب سره چې په 40مه ورځ د رایه اچونې نه وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دې بایومتریکي مواد ورک دي. په داسې حال کې چې د ټاکنو قوانین صراحت لري، کله چې اساس مواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له اختیار ووزي اوتومات باطل دی. یو بل دا د هر هغه رایه چې بایومتریکي بیس اساس ونه لري رایه نه شمیرل کیږي، یعنی بې اعتباره ده. په ډېر تعصب سره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې ته هم مشروعیت ورکړو په روان کې شامل کړ. یو لکو و دیر زر و شپک سو دیر شرایی چه دا مشکوکی دی پا پایل که پا خپلا دی درملو کمپنی دا قرانتین تولی پا دیر تاسوب سره چه دا تاکنو خپلو کمیسیون پرتل دی چه زمان قنات او یا دا نور و تاکنیز و تکتونو قنات پر حاصل شی سیستم ته شامل کړي او دا هم په پښمرنه کې راوست بل دا چې د ویشتو ولایتونو بیا شمیرنه چې دوی وکړه زموږ د ناظرینو په عدمي حضور کې وکړه یعنی څنګه کېدای شي چې یو متقلب په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسون په خپل وای چې 2000 کسانو په ټاکنو د خپلواک کمیسون کاربندانو متاسفانه په دغه روان کې تقلب کړي یعنی 2000 کارکونکو د ټاکنو خپلواک کمیسون متقلبین دي یا د تقلب کچه ډیره یا کمه ولې تقلب کړي څنګه کېدای شي چې موږ د اعتبار وکړو باور دی وکړو پاغه متقلب چې تقلب کړه او بیا دې بیا د قاضي شو شمیرنه دی وکي زمونږ تاکید د لومړی ورځې نه دا چې ټاکنو خپلواک کمیسون دي د متقلبین عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کی ترسو د شفافیت په لور یو ګام ووسی او د باور او اعتماد لپاره یو د فضا رامنځته کول ووسی ولی پر تاسو سره چې دا اوس تاسو سره خبرې کوم د ټاکنو خپلواک کمیسون دغه کسان څارموالی ته نه دي معرفي کړي او ډیر د تعصب او د خپګان زیاده دی یعنی زبایون چې بیخي شرماوره ده چې دوی په همدغه متقلبینو باندې دوباره بیا باور وکړ او بیا شمیرنه یې پی وکړ نو بنا دغه موارد چې ما ذکر کړل په دې مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون موږ ته 100% اطمینان نه دی راکړی او دا ټول قانوني موارد یعنی یو شی داسې نه ده چې موږ یې فرمایشي وبولو یا یې خیالي وبولو د ټاکنو خپلواک کمیسون په ډیرې بې شرمۍ سره دا درې لکه رایه روان ته بهیر ته شامل کړي او دای د رایو په سقف کې شامل کړي نو بنا موږ ویلای شو چې درې لکه رایه داوی او تاسو 2403 صندوقونو رای که تاسو محاسبه کړئ نو دا څومره کېدای شي نو موږ ویلای شو یعنی حکم کولای شو چې دا نتیجه کاملا تقلبي نتیجه ده او دا نتیجه کاملا فرمایشي او یک طرفه نتیجه ده په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه ده د افغانستان خلکو تعهد کړو چې دی به د جمهوریت د بقا او د ولسواکۍ د تداوم لپاره رای کاری د ثبات او همپالنې ټیم تعهد کړو د افغانستان خلکو سره چې دوی به د دوی د پاکو رایو نه دفاع کوي نن یې ورځ ده چې موږ د افغانستان د خلکو د پاکو رایو نه دفاع وکړو یو شی د افغانستان خلکو ته وایم دا مهمه نه ده چې ګټونکي څوک دی بایلونکي څوک دی ولې مهمه ده چې د متحدو افغانانو په توګه د یو متحد ټیم په توګه موږ باید د ټاکنو له بهیر نه دا تور داغ دا توره لکه باید د دائم لپاره لري کو او داسې یو 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 کار وکړو چې په آینده کې هیڅ څوک د جرأت ونه کړي چې بیا په تقلبي رای یا ولایتي شورا ته ولاړ شي یا پارلمان ته ولاړ شي او یا ارګ ته ولاړ شي نو بنا په هیڅ صورت موږ ته د هغه نتیجه چې د تقلب بوی پکې وي یعنی د تقلب ډیره کمه فیصدي ولوک پکې وي د منلو وړ نه ده او تمه مو ده چې د شکایتو کمیسون په دې برخه کې هغه وعده چې د افغانستان خلکو سره کړی و عملي کی کین کی خدا نه خواسته افغانستان به داسې یو طرف ته ولاړ شي چې بیا به مهارول کنټرولول او بیرته د عادي حالت تر وستل ډیر ګران کار وي او د دې مسولیت به د ټاکنو د خپلواک کمیسون په غاړه وي او د هغه چا په غاړه به وي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته دستور ورکي فرمایش ورکي او قوانینو طرزالعملونو ته احترام نه کوي ماتي
د دستور څوک ورکوي
ظاهره ده چې دا ارګ ورکي دا دستور د دولت ساس ټیم ورکي یعنی تر اوسه پورې په دې برخه کې مستند اسناد موږ لرو او ان شاء الله چې په هغه ټاکلي وخت کې به د شکایتو کمیسون سره شریک کو او د افغانستان خلکو ته بدانه دانه وخایو چې دا دستور د لچاله خو ورکړ شوی دی او چاته ورکړ شوی
ډیره زیاته مننه بیرته تاسو سره ګرځو غلی فیصل خبرونه ته خره غلاس په پیل کې غواړم په دې اړه پوه شم چې د ټاکنو د لومړنۍ او پایلو د اعلان په اړه باندې تاسو خبرګون څه دي
موږ د دې پایلو هر کله کو سره له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د پایلو په اعلان کې څو واره ځند وکړي او په دې سره قانون نقص ولې بل اخره چې دوی وڅانې دل چې رايو پایلو اعلان کې موږ د عمل هر کله کو او ګیره لرو چې تر دې وروسته د قانون مطابق هغه څه په محل ویش کړي دا سره سم فعالیتونه د دواړو کمیسونونو مخه ودار شو د افغانستان خلک له نهایي پایلو څخه ډاډه سي موږ د دې پایلو اعلان د افغانستان خلکو ته د مبارکۍ په توګه سره وړاندې کوو ځکه چې دا په ټوله کې د خلکو بریا وه خلک راووتل او خپله اراده یې بیا تمثیل کړل او په ټوله کې د جمهوریت بریا وه جمهوریت پر امارت باندې برتري ترلاسه کړه او دا د افغانستان لپاره ښه خبر دی بنا د مبارکۍ د افغانستان خلکو ته وایي او په یوه وخت کې خپل ټول پلویانو څخه مننه کوو چې باور یې وکړي اعتماد یې وکړي اما تر څنګه ډاډ ورکوو چې د لوڅاز لخوا جوړېدونکي حکومت به د ټولو نمائندګي کوي هغه به یو ملي حکومت وي او
د افغانستان له مختلفو ژبو له مختلفو فرهنګونو ساحو او خلکو څخه به څه نمائندګي کوي.
خودلته د صوبات هاو هم پالنې ټاکنیز ټیم اعلان یا هم دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دوی وایي چې په دې کې دا تقلبي رایې شمیرل شوې دي او د ټاکنو کمیسیون هم بې پرې عمل نه دی کړی او په ځانګړې توګه یې د ستاسو یا د دولت ساز ټاکنیز ټیم نوم واخیست چې د دوی په دستور یا لاسوهنه باندې دغه پایلې اعلان شوې دي، یعنی دا یو مستقلانه خپلواک عمل نه و.
دوی همیشه دغه بحث کړی دی، ځکه نو اوس پر دې باندې بیا تبصره چې دا هغه مهمه نه ده. دوی همیشه هم دا بحث کاوه د ټاکنو تر پایله وړاندې هم چې مستقل نه دی او دولت ساز دا کوي او ها کوي. که تقلب بحث هم کېږي، موږ پروان کې بیا شمېرنه ولیدل، موږ په کاپیسا کې بیا شمېرنه ولیدل، موږ په دایکنډي کې بیا شمېرنه ولیدل، موږ او په غزني کې بیا شمېرنه ولیدل. په ټولو کې معلومات چې تقلب له همدغه هېواد رسولي دولت ساز په دې باور دی چې دا وخت وطن ضرورت لري چې ټاکنو وروسته بیرته سره یو شي. طبیعي خبر ده چې ټاکنو کې به دغه مسایل جدیږي او دوستان به څوک خفه وي څوک به خوشحاله وي. اما په ټوله کې دا د ډیموکراسۍ بریا او د جمهوریت بریا او د ولس بریا او زموږ خو دا چې کچیرې له دخلو کړي سره د دې پروسې کې انتخاباتي ټیمونه دي کې ناظر نهادونه دي کڼور دي کله هغه سره شکایت او ګیله موجود وي کولای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. دوه اویا ساعته وخت لري، موږ هم دا کار کوو ځکه چې هغه پایله چې اعلان شوې ده زموږ د خپلو معلوماتو سره سم زموږ رایې تر دې هم ډېرې فیصدي باید تر دې زموږ لوړه وای. له دې خاطر څخه موږ هم غوي چې قانون ته مراجعه کوو، زو د شکایتونو کمیسیون ته خپل اسناد او شواهد سپارو، شکایتونه څه وخت او خود رو شغه وڅېړل شي. ولې په ټوله کې قانون ته احترام کوو، کمیسیونونو ته او د هغوی خپلواکۍ ته احترام کوو. مهمه ده چې نور ټیمونه نور دوستان هم د پروسې ته احترام وکړي او پرېږد دوی چې دا کمیسیونونه چې دوی خپل ټاکلې دوی خپل ورای ورکړي دي او د قانون مطابق مختلف اړخ سره کار وکړي.
ډیره مننه. تاسو ویل چې موږ هم شکایتونه لرو او دا شکایتونه به ثبت کړو. تاسو دغه شکایتونه په کومه کټګوري کې دي او تر ډیره پورې کوم موارد دغه شکایتونه دي؟
هغه معلومات چې موږ له خپل ناظرینو څخه لرو د ټاکنو په ورځ له حساب څخه لرو، له شمیرنو څخه لرو، پر اساس یې موږ رای تر دې ډیرې دي فیصدي باید تر دې لوړه وای. نو موږ شکایت لرو او شکایتونه د کمیسیون سره ثبتوو، ځکه هغه قانون لاره ده. موږ د دې پر ځای چې ولاړ شو د کمیسیون دروازې بسته کړو، د دې پر ځای چې خلک راوباسو د ډیموکراسۍ مخنیوي وکړو، د قانون مخنیوي نه کوو، د ډیموکراسۍ مخنیوي نه کوو، خپل شکایتونه ثبتوو. د دوستانو هم ته خو دا چې خپل شکایتونه ثبت کړي او کومک وکړي له دې پروسې سره، ځکه چې شفافیت د ټولو هدف دی. که په هر ځای کې تشویش موجود وي تلاش دی وکړي چې کومک وکړي د پروسې سره. موږ هم دا هڅو.
تاسو ویل چې هغه از تاسو رایل دي چې خډیر دي او ځینې موارد چې تاسو په اړه شکایت لرې، د دې معنی دا نه ده چې تاسو هم د ټاکنو کمیسیون په کمکاري نیوکه لرې او وایي چې دوی هغه ډول چې باید دوی اعلان کړي وي هغه سینه دی اعلان کړي، یعنی ټاکنو خپلواک کمیسیون تاسو هم پړ بولې؟
ټول کې طبيعي خبره ده چې د ټاکنو د کمیسیون کارونه سل په سل درست نه وو، غوي متاسفانه ونه پانیدل چې په ټاکلي وخت کې نتایج اعلان کړي، غوي څوپلا د تقویم د انتخاباتو نقص کړي. ولی په دې باندې نه ده چې موږ شکایت لرو، شکایت موږ یو قانوني حق دی او موږ د کمیسیون پریکړو ته احترام لرو. موږ وایو چې په دغه موارده کې د فکر وسی کار دی وسی شفافیت تضمین سي او حق اقدار ته ورسیږي او ټول طرفین او شریکان د دې په سل فیصد مطمئن دي. دا مو قانوني حق دی، اما دا قانوني حق موږ ته هم غواړو، موږ چې موږ ته هم غواړو چې شکایت پکې په هر برخه کې چي لري. ولې توقع مو دا و چې نور هم موږ د قانون ته احترام ولري، د دې په سل کمیسیون دروازه بس کې یا د دیموکراسي مخنیوي کې د خلکو رایې ته احترامي کې د قانون نقص کې بهتره د شکایتونو ثبت کې. هغه د قانون پر نه کې وڅېړل شي، موږ هم خپل هغه ثبت کړو، د شواهدو سره به وړاندې کړو او توقع هم دا ده چې هغه د شکایتونو کمیسیون وڅېړي او حق چې دی هغه حساب ته وسپاري.
ډېر زیاته مننه فیصل صاحب. خانم رسا، به عنوان یک نهاد ناظر شما چقدر فکر میکنین که پروسه چقدر شفاف بوده؟ نتایجی که اعلام شد چقدر شفافیت داشته؟ چقدر درست بوده؟
مطمئنن که هیچ انتخاباتی نیست که پر از چالش ها و یا پر از مشکلات نباشه و چالش‌های حتما در کارهایش وجود می داشته باشه که مثلا مستقل انتخابات و انتخابات در افغانستان همیشه پر چالش بوده و چالش‌زا بوده متاسفانه، ولی موجودیت نهادهای ناظر ملی و بین المللی و همچنان نظارت نهادهای ملی و بین المللی از پروسه انتخابات و در ضمن چیز دیگه‌ای که متفاوت‌تر ساخته بود حداقل انتخابات ریاست جمهوری را که نمایندگی از تیکت‌های انتخاباتی و یا خود تیکت‌های انتخاباتی از هر مرحله‌ای از پروسه نظارت می‌کردن، این موجودیت نظارت باعث میشه بر تامین شفافیت کمک بکنه و میزان شفافیت را بلند ببره. تا حدی که مشکلات خود را مطمئناً داشت که میسون بعضی مشکلات را در جریان کار خود در قسمت مدیریتش، در قسمت تصمیمش و در قسمت فیصله‌های خود که مطمئناً داشته، ولی در کل پروسه اگرچه با مدیریت ضعیف کمیسیون مستقل انتخابات و یا نسبتاً مدیریت شد، ولی با آن هم ای که اعلان شد و ای که پروسه صد منابینه و سلامتش حفظ شده ای قابل قبول است.
به گفته شما هیچ انتخابات قابل هیچ انتخابات بدون تقلب نیست و همچنان انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات هم یک از مدیریت ضعیف داشت، اما چقدر مطمئن هستین که کمیسیون شکایت انتخاباتی هم عین وضعیت نداشته باشن و بتونن که شکایت به گونه درست بررسی بکنن، حداقل با بنبست نقطه پایان بگذارن؟
وقتی طرف های انتخاباتی در تضاد منافع قرار میگیرن، بناهن بر تأمین منافع خود مطمئنن یا حامیانشان و یا به دستور از تکت های انتخاباتی و یا طرف های انتخاباتی مطمئنن نااعمالی را و یا عملکردهایی را بر مبنای موفقیت و بر مبنای برد پروسه انجام میدن. در ضمن که مثلا مستقل انتخابات مدیریتش پس از روز انتخابات ضعیفتر عمل کرد و یکی از مثالهایش که اختلاف ها و نزاهایی که بین دسته انتخاباتی و کمیسون بود، جلسه تکنیکی و حقوقی را که کمیسون تدویر کرد نتیجه نداد، ولی برخلاف کمیسون شکایت انتخاباتی را وقتی که پیشنهاد کردیم و اونا جلسه ای را تدویر کردن، یکی از نتیجه شمی بوده که حامیان از دسته انتخاباتی که هفت ولایت را مسدود کرده بودند با وساطت کمیسیون شکایت انتخاباتی ای ولایت ها باز شد و کمیسیون مستقل انتخابات جلو به کار خود شروع کردن و وساطت کمیسیون شکایت انتخاباتی باعث شد تا از توقف پروسه جلوگیری بکنه و این میتونه یک فال نیک و یک اقدام نیک باشه و همچنان آغاز باشه بر اعتماد نسبت به کار کمیسیون انتخابات توسط دستای کار کمیسیون شکایت انتخاباتی توسط دستای انتخاباتی، و امیدوار هستیم که کمیسیون شکایات آنچنان که اعتماد بر کارشان وجود داره بر بررسی بر تحلیل و همچنان در قسمت تصمیم و فیصله های خود صادقانه عمل بکنه.
درست، خود خانم کاکر هم گفتن که کمیسیون شکایت انتخاباتی هیچ تقسیم اوقات و هم هیچ وقتی را که تعیین کرده بودن او را نقص نکرده. چقدر مطمئن هستین که واقعا در 39 روز اینا خود تانستن کار را پیش ببرن و اینا وقت نقص نخواد کردن؟
بر همکاری طرف های انتخاباتی نیاز است. دستای انتخاباتی که معترض هستن و نسبت به پرسه نگرانی دارن و اعتراض را اونا دارن میشن که به زودترین فرصتی که برشان وقت داده شده 72 ساعت با کمیسیون شکایت انتخاباتی مراجعه بکنن و اسنادی را که در دست دارن را به اونا تحویل بدن که کمیسیون شکایت انتخاباتی هم پس از تحویلی این شکایت ها بتونه که به وقت و زمانش برای رسیدگی بکنه، آنچنانی که در پس از انتخاب روز انتخابات شکایت ها خود اینا درج کردن و کمیسیون شکایت برش رسیدگی کرد و فیصله خود را ابلاغ کرد. امیدوار هستیم که طرف های انتخاباتی هم همکاری بکنن با کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون شکایت هم به زودترین فرصت مدیریت خود را همچنان مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات انجام ندن و مطابق به قوانین و طرز العمل های انتخاباتی رسیدگی بکنن به اعتراض ها و نگرانی ها و پاسخگو باشن تا نتیجه نهایی که غیر قابل تغییر است قابل پذیرش بر همه مردم و دستای انتخاباتی باشه.
یعنی خوشبینی برای ازی وجود داره که واقعاً به موقع نتایج نهایی هم اعلام خواهد شود؟
امیدوار هستیم که انشالله اعلان شود و توجه جدی کمیسیون شکایت انتخاباتی را در هماهنگی با کمیسیون انتخابات و طرف های انتخاباتیش میخواییم.
درست، کمیسیون شکایت انتخاباتی واقعا خواهد توانست که در مورد 300 هزار رای تصمیم بگیره؟
اگر این رای 300 هزار است، 100 هزار است، 200 هزار است، 1 هزار است، هر ارقامی که مورد نزاع است و ریشه اختلاف بین دستای انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات هم سرنوشت همی 300 هزار رای بوده، کمیسیون شکایت انتخاباتی را امیدوار هستیم در این مورد تکلیف حقوقی و همچنان تکنیکی ای آرا را روشن بسازه. اگر ای آرا معتبر است پس وارد سیستم شود، اگر معتبر نیست پس باطل شود، حداقل تکلیف حقوقی و تکنیکی ای آرا معلوم شود، در حالی که ما پیشنهاد کرده بودیم کمیسیون قبل از اعلام نتیجه ابتدایی در این مورد باید تصمیم بگیره. ولی حالا نتایج ابتدایی اعلام شده، این مطمئنا راجع میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون شکایت باید با استفاده از یک کمیته ویژه تفتیش آرا را بررسی بکنه، تفتیش بکنه در حضور داشته از اینا و رضایت از اینا هم جلب شود و در مورد سرنوشتش تصمیم گرفته شود.
زمونږ خبرونه پای ته رسیده او تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یګو او پر ځای د موضوع په اړه باندې تاسو سره خبرونه مختوړو، تاسو په پاک لاس پرم علامه مل.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.